The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
یانو ریدن کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دا نن د خالی ورس کال 2015 د مارچ و منټه دا د پاکستان کې د سار اتنیمه افغانستان کې ته ودل ته واشنگټن ډی سی کې د مارچ د شپږم نیټه د شپې لسنیمه بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سار نه خبرونه کې درته ز زائد خټک یو زل بیا هر کله وایم اول تاسو پام راګرځو ته اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان کراچۍ ښار کې نیوکلیئی ریئیکټر جوړولو باندې ساینس پوهانو نیوکه کړې. د پاکستان وتلي نیوکلیئی ساینس پوها ډاکټر پرویز هودبای وای
اگر خدا نہ خواستہ اس نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے
دیوائی کا چرتا پدغ اٹمی بجلی گھر کی چودہ نکی گی زلزلہ راضی یا پا جاپان کے دراغلی سونامی پرنگ حالات جڑی گی نو پدغ و حالاتو کی با ٹولا کراچی دا خطرے سرا مخوی
د ایران نوکلئی پروگرام پر سر خبرو اترو او مشاورت لپاره د امریکا خارجه وزیر جان کیری په اونې سفر په اخره کې نن پیرس کې د فرانس جرمنی او برتانیا خارجه وزیرانو سره ویني.
Obviously the outcome of these negotiations will be a major consequence to the United States, yes, but really to the entire world and particularly to this region.
د آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کے روان نړیوال کرکٹ ورلڈ کپ کے د پاکستان او سویلی افریقہ ترمنز لوبا کے سویلی افریقہ د ٹاس گٹلو ورستو د فیلڈنگ فیصلہ کڑی. او سران دیکھو د خبرونو تفصیل. پاکستان کې د کراچۍ سره نږدې د دوو نوکلیئی ریئیکټرو جوړولو ممکنه منصوبې باندې د ولس او ساینس پوهانو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. د نوکلیئی ساینس پوهان وایي که چېرې دغه ریئیکټر ته کوم زیان ورسېدو نو ګرده کراچۍ به د خطر لاندې راشي. دوی حکومت باندې غږ کړی چې دغه ممکنه ریئیکټر دې بل ځای ته منتقل کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یو نه اوګد منځختیز او یورپ خپل سفر ته سر ته رسیدو ته نږدې شوه. د سفر کې دا غ ټول توجه د ایران نوکلئی پروګرام پر سر روانو خبرو ته راټوه. خالی په ورځ به خاغله جان کیری د جرمنی، برتانیا او فرانس خارجه وزیرانو سره پیرس کې غونډه کوي چې د ایران نوکلئی خبرو ته باندې بحث وکړي. په داسې حال چې د غلړ کې کومي ممکنه لوزنامې ته رسیدو لپاره د مارچ 13 حتمی نیټه ده. د کرکټ نړیوال کپ مقابلو کې د پاکستان او سویلی افریقا مقابله روانه ده. پاکستان لومړی مرحله کې څلور میچونه کړي چې پکې دوه ګټلې او دوه بایللې. دا میچ پاکستان لپاره اهمیت لري که چیرې ټورنمنت بلې مرحلې ته داخلېدل غواړي. دغه میچ څو شېبې وړاندې شروع شوی او سویلی افریقا ټاس ګټلو وروسته د فیلډینګ فیصله کړې. دا وخت پاکستان د څلور وکټو په زیان 115 جوړ کړي دي او د 6 اورونو لوبه شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي عراقي ځواکونو د غربي سیمې البغدادي نه د اسلامي ریاست تندره وډلې وسلوال په شاتم بولي. جمعې په ورځ کمبایند جوائنټ ټاسک فورس ویلي عراقي ځواکونو او قبایلي دفاع کوونکو کامیابۍ سره دغه سیمه د اسلامي ریاست نه واپس نیولي. دوی دغلته موجود پولیس سټیشن او درې پولونو کنټرول هم نیولی. د وسلوالو سره دغه پولونه د سپتمبر میاشت راسې قبضه کې وو. ټاسک فورس ویلي د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو مرستو لپاره هدفونه هوایي بمباري کې په نښه کړي. عراق کې حکومتي چارواکي وایي چې د تندره وډلې داعش وسلوالو تقریبا 3000 کلونو نه زیات زوړ ښار نمرود باقیات رنګ کړي. د دریای دجله په غاړه دا ښار 1250 قبل مسیح کې آباد شوی و او قریبا 1400 کال وروسته دا د اشوریا سلطنت سرخار جوړ شوی و. هغه وخت کې دا سلطنت تر ټولو طاقتور ریاست ګڼل کېدو د کوم په عملداري کې چې د موجوده وخت مصر، ترکیه او ایران علاقې شاملې وې. جمعې په ورځ د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي یوکراین کې روانې شخړې کوم فوزي حل نشته، خو دا امکان یې هم رد کړی نه دی. ګنې د بلتون خوخو او روسي پلاوه اغیانو جاهریت په مقابله کې دفاع لپاره د یوکراین مرستې وشي. کیف کې خبریالانو سره خبرو په مهال د امریکا خارجه وزارت مرستیال وزیر انټونی بلینکن ویلي د دغه شخړې باید سفارتي حل راوځي، خو زیاتوي شرقي یوکراین کې فعاله روسي پلاوه بلتون خوخو ته دا ښودل هم ضروري ده چې هغوی فوزي جګړه کې نشي ګټلی. د ملګرو ملتونو مرکچیانو دویمه ورځ باندې هم لیبیا کې حریف ډلو ترمنځ جمعې په ورځ موراکو کې د سولې خبرې اترې جاري ساتلې. په داسې حال چې دواړو فریقو خبرو اترو پرمختګ خوشبیني څرګنده کړي. جمعې په ورځ لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي برناردینو لیون له قوله د ملګرو ملتونو یو ټویټ پیغام کې ویل شوی نوې حکومت لپاره یو پرامن ماحول پکار دی. ښاغلی لیون ځان ځان ته نړیواله توګه باندې تسلیم شوی لیبیایي حکومت او اسلامي تندروانو سره لیده کاته کړي. دواړه فریقه تر دې دمه د خبرو اترو تیر شوي درې پړاو کې یو بل سره مخامخ شوي نه وو. او د امریکا چارواکي وایي د انصاف وزارت تیاری کوي چې د نیوجرسي ایالت سېنټر باب مندنیس پر ضد د بډو رشوتونو تورونه را وړاندې کړي. چارواکو امریکایي مطبوعاتو ته ویلي دغه تورونو مرکز دا دی چې سېنټر مندنیس خپل عہده د یو تجارتي تن ګټو لپاره استعمال کړي، څوک چې د ډیموکراټک ګوند یو مهم فند ورکوونکی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو ته ډیوه راجو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو د پاکستان ستر صنعتي ښار کراچۍ ته، چرته چې ممکنه توګه باندې پاکستان حکومت دوه نوي نیوکلیئي ریکټرې جوړول غواړي، خو اولس او ساینسپوهانو په دې باندې نیوکې کړې دي. د پاکستان نیوکلیئي چې کوم ساینسپوهان دي هغوی وایي چې کچرې دغه نیوکلیئي ریکټرو ته زیان ورسېدو نو ګرده کراچۍ به د خطر لاندې راشي. تفصیل پرې وړاندې کوي فضل عزیز په دې راپور کې.
د امریکای وتلی ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل یو ریپورت کې لیکي چې د نړۍ مشران د کلونو راهسي د اندهنه لري چې تر هغه بعد د پاکستان یو ایټم بم غلا کړي او په کوم بهرني ملک به اخلاص کړي. ولی وس د پاکستان د آبادی په لحاظ تر ټولو ستر خار کراچي اوسیدونکو وایي چې د ایټم يرون کې خوب دلته زیات په پخېدو دي. د واشنگتن پوسټ تر مخه د کراچي په غاړه چې دغلته د زلزلي او سونامۍ د خطرې سره د القاعده تنداري د پاکستان د سمندري ځواکونو په مرکزونو حمله کوي، په داسې کې چین پاکستان ته د بجلی د کمی پوره کولو لپاره دوه غټي ایټمی ریاکټرې یا د ایټمی بجلیګر پلانټونه ورکوي. دغه پلانټونه چې لدی وړاندې په نړۍ کې چرته ندی لګیدلی، دا به د پاکستان نېشنل ګریډ ته یو لسوه میگاواټا بجلی ورکوي او دا به په کراچۍ کې په 1900 کې د جوړ شوی ایټمی پاور پلانټ یا ایټمی بجلیګر سره نږدې جوړیږي. د رپورټ تر مخه دغه پلانټ د 40 میلیونه آبادی والا ښار کراچۍ په لویدیز کې په 40 میله فاصله لري جوړولی شي. د کراچۍ اوسیدونکي د دغه ایټمی بجلیګر نه په ویره کې دي او د کراچۍ یو وکیل عبدالستار چې غواړي دغه ایټمی پاور پلانټ جوړ نشي. واشنگتن پوسټ ته ویلي دي کچرته په دغه پلانټ کې کومه حادثه رامنځته شوه نو کراچۍ به مازور شي او که کراچۍ مازور شوه نو پاکستان به مازور شي. په دغه رپورت کې د ایټمی بجلیګر له کبله د رامنځته کېدونکو خطرو د دې د حفاظت او د چین نه پاکستان ته د رامنتقل کېدونکو ټکنالوژۍ په اړه تفصیل ویل شوی دی چې پاکستانی ساینسدانان په دغه ټکنالوژۍ څومره پوه لري. او په دغه رپورت کې د چین لخوا پاکستان ته په غیر پوزي ایټم ورکولو د امریکایي سفارتخانه اندېښنې هم څرګندې کړې شوې دي. د کراچۍ سره نږدې جوړیدونکو د ایټمی بجلیګر په اړه د پاکستان د ایټمی چارو کارپوه پرویز هودبای ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل د دغه بجلیګر یوازینی فائدہ دا ده چې بجلی به پیدا کړي خو د تاوان په اړه یې نو مبړې وایي.
اگر خدا نه خواسته اوس نیوکلیئر پاور پلانټ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی
جوڑی نو پدغو حالاتو کی با ٹولا کراچی دا خطرے سرا مخوی
پورے کراچی کو شدید خطرہ لاحق ہوگا.
نو مبڑے وائی کچرتا ایٹمی بجلیگر لگول کی گی نو دا کراچی نا بہر یہ لگول پکار دی زکا دا خار با دا خطرے نا بچ شی. دا واشنگٹن پوسٹ با رپورٹ کے دا سرگن کلشو اندیخنی چی پاکستانی ٹکنیشن دا چین دا ٹکنالوجی دا چلول قابلیت نلری. دا دغی پختنی پا زواب کی دا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یو چارواکی ڈیو ریڈیو سرا خبرو کی ویل پاکستان دا سلویختو کالونا دا زیات مدے نا ایٹمی بجلیگر چلوی او داس کوم خبر نشته. د پاکستان ساینسدانان قابلیت لري چې دغه ټکنالوژي وکاروي. د ورسپانې پر ریپورت کې په کراچۍ ښار کې د ترهګرې د پیښو یادګیر نه شوی چې په کال 2011 کې د سمندري ځواکونو په مرکز د ترهګرو حمله، د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر د پاکستانی طالبانو حمله او تیر کال د ستمبر په میاشت کې د القاعده د تونلارو لخوا د سمندري ځواکونو د یوې جنگي بیړې د يرغمل کولو حمله ته پکتو سړونکو وایي ک چې ایټمی بجلیګر باندې ترهګر برید کیږي نو رامنځته کېدونکي تاوان به د تصور نه بهر وي. او په دغه اړه پرویز هود بای وای
اگر کوئی اس کے اوپر مشین گنوں سے حملہ کرتا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی اس کے اوپر میسائل داغتا ہے، اگر کوئی اندر سے اس کو سیبوٹاج کرتا ہے، اگر کوئی ملی بھگت ہوتی ہے باہر کے لوگ اور اندر کے لوگوں کے تاوان سے، تو پھر ضرور بہت خطرہ بڑھ جاتا ہے.
دیوائی کچر تا وڑا پیخ رمستکی گی یا پٹو پک سوک پا بجلگر ڈز وکڑی نو غٹ خبر ندا، خو کچر تا سوک پا دغی میزائل وداغی یا دا دننی او بہر دا خلکو پمرستا دننا کمرانے کی گی نو بیا با خطرہ ڈیر زیاتوی او پاکستان کی طرح گرائی تا پکتو ڈیر خیال پکار دے. پکال 2013 کی دا دغی منصوبے دا خبر مخی تراتلو رستو دا وکیلانو لخوا دا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن او پاکستان نیوکلیئر ریگولیریٹی اتارٹی پزد عدالت تا ویل شوی وو چې دغه بجلیګر د سم موسمی اثراتو پزد جوړیږي. ولی د اټامیک انرژي د کمیشن چارواکي وایي عدالت ته بجلیګر په جوړخ لګول شوی اعتراضونه خارج کړي او د بجلیګر په جوړیدو کار روان دی. چارواکي زیاته کړي اټمی بجلیګر فائدې لري او تاوان یې په خپل ځای دی او په ګرد نړۍ کې خلک په دې تحفظات لري او پاکستان کې هم دا تحفظات وړاندې کیږي. خو نوموړی وایي پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د خلکو د تحفظاتو لري کولو هڅه کوي. د پاکستان د اټامیک انرژي کمیشن چارواکي وایي پاکستان کې موجوده درې اټمی بجلیګرې چلیږي چې غټ پکې د 325 میگا واټو بجلی دی او نوې جوړیدونکو اټمی بجلیګر تر ټولو غټ دی. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنی در ساته خبرونه ته غوږ یو تاسو پام را ګرځو. د ایران چې نوکلیئر پروګرام دی دغه پر سر چې کوم خبرې تری روانې دي، په دغه لړ کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یو نه راسي د منځختیز او د یورپ په سفر دی او نن یعنی خالی په ورځ به دغه سفر په اخره کې پیرس کې د برتانیا، جرمنی او فرانس خارجه وزیرانو سره غونډه کوي چې د روانو خبرو اترو په اکلا بحث وکړي. په داسې حال چې د ایران نوکلیئر پروګرام په اړه کومې لوزنامې ته رسېدو لپاره د مارچ 1 حتمی نیټه ده. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې ارباب محمود الینا.
د خارجه چارو سیکرټر جان کیری سعودي عرب کې د خلیج ملکونو مشرانو ته باور ورکړی که هر څه نړیوال طاقتونه ایران سره د جوهري چارو په حق له خبرې کوي، امریکا به د ده په وینا د شام، لبنان او عراق غوندې ځایونو کې د ایران په نورو ورانکارو نظر ساتي. دا ښکاره خبره ده چې د دې مذاکراتو نتیجه د امریکا لپاره غټه خبره ده، خو او دا د ټولې نړۍ او په خاص توګه د دې سیمې لپاره هم خپل اثرات لري. د هاغلی کیری سره د خبرو په وخت سعودي عرب خارجه وزیر سعود الفیصل هغه یرې هم ورسره څرګندې کړي چې رپورټونه وایي ایران ګوندی عراق کې د اسلامي مملکت وسلوالو په خلاف هلې ځلې کوي. د ده په وینا ایران د دې ملک واګې په خپلو لاسو کې اخیستل غواړي. د امریکای کانګرس ته د ایران د جوهري لوزنامې په حق له د اسرائیل د وزیر اعظم بنجمن نتن یاهو خبرداري هم د خلیجی ملکونو وزیران په تشویش کې اچولې دي. په دې لوزنامه کې دوه اهم رعایتونه دي. یو دا چې ایران خپل لوی جوهري پروګرام سره پرېښودل کیږي او دویم دا چې لس کاله پس به په دې پروګرام ټولې پابندۍ ختم شي او همدا وجه ده چې دا جوړجاړې ډېر بد دی. دا د بم جوړولو لپاره د ایران لار نه تړي او دا ایران ته د بم جوړولو لپاره لار جوړوي. په داسې وخت چې نتنیاهو خپل خبرداري ورکول، کیری او نور چارواکي د جوهري جوړجاړي په حق له سویټزرلند کې د ایرانی چارواکو سره خبرې کولې چې پکې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم شامل وو. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نه یو خبریال پوښتنه کوي، تاسو غواړئ چې د جون نه مخکې به ځنې لوزدامې ته ورسې؟ خارجه وزیر وای، کومنګ داسې نه غواړم نو بیا به مونږ دلته نه وو. د ایران سره مذاکرات کوونکي نړیوال طاقتونه تمه لري چې د جون اخره پورې به ایران سره جوړجاړي ته ورسي چې داسې به د جوهري وسله جوړولو د ایران طاقت کمزوري کړي. ایران غواړي چې کوم نړیوال پابندو د د اقتصاد ته سخت نقصان رسولې دي د هغې نه ورته خلاصي ملاو شي. د وسلو د مخنیوي د ادارې غړی کیلس ډیونپورت وای دواړه غواړي چې شایان برابر وساتي. په دې کې خبره دا ده چې د داسو سیزونو معلومولو کوشش کیږي چې بیا د P5+1 یعنی د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 مستقل غړي او جرمني خلکو ته ووایي چې ګوره مونږ ایران عین د منزل نه پشا کړی دی، مونږ سره د پته لګولو او د جوهري وسله جوړولو لپاره د هلو ځلو د مخنیوي لپاره پوره وخت موجود دی. خو کارنگی انڈومنٹ کے د جوہری چارو سیڑون کے جیمز ایکشن وائی دا ہم یو خبر ادا چی ایران سمرا رعایت ورکول تا تیار دے زما پا خیال پا دے ٹول معاملہ کے دا ٹول غٹ سوال ہم دا دے چی ایران سمرا رعایت ورکول گنجائش لری تما دا چی دا امریکی او ایران مذاکرات کون کی با دا مارچ پا پینزل لسما نیٹا بیا اووینی
سو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو اوری
وائس آف امریکہ ڈیوا راجو دگران اور دن کو ڈیوا راجو سارن در ساتھ اخبار ہونا تھا وہ گیا اس تاسو پام راگر زو کرکٹ تا چی دا وقت آکلینڈ کے دا پاکستان اور سعودی افریقہ لو بروانہ دا تازہ حال لپار دا وقت مونگ سر اسٹوڈیو کے شعیب زادہ اعظم ہم کار مل کر شوی دے تاس تار کلے وے شعیب
تیرا مہمان زاید تیرا مہربانی
شعیب سو صورت حال دے میچ دا وقت
زاید دا وقت خو پاکلینڈ کے باران شروع شوی کم جے موسمیات محکمہ مخ کے ویلو چے بو دا میچ کے باران کی گی او کی دی شی چے دا باران ڈیر شی او میچ نتیجے تا ون رسی دا باران دو جے اس میچ ادرے دلے دے او گوری با کا باران کم شو یا ادرے دو کی دی شی میچ بیا شروع چھ کو باران زیاتی گنو بیا دا میچ نہ کی گی سچویشن دا دے چے پاکستان پو و دیر شو ورن کے دا پنزول غاڑو پاؤٹ کے دو یو سل پنزا ورن زن کڑی دی او نن دا خبرن پ شروع کے څنګه موږ ویلو پاکستان په ټیم کې دوه تبدیلې کړې وې سرفراز اغسته ډېر زیات پریشر او د نیوکو ورستو او یونس خان په ټیم کې اغسته نو څنګه چې خلکو یا د کرکټ په هانو د نیوکو کولې چې سرفراز له دې موقع ورکې او مغه خبره سيو خطا سرفراز د احمد شهزاد سره اوپننګ شروع کو او وخت مې په خبرونو کې ویلو چې هغه داسې لوبغاړه چې نه یوازې په کریز ودرېږي رنزونه هم کوي نو زما په خیال باندې په تیرو سلورو میچونو کې پاولی زل داسې وشو چې د پاکستان رنزونه ډېر شو تر رسیدلی
شروعات ډېر زبردست وو
په ډېر شو پورې څوک نو اوټ شوی د بدقسمت نه احمد شهزاد دین غلط شاټ وو او د پاکستان چې کله سکور دوه دیرشنزونو نه احمد شهزاد اوټ شو هغه پال د وهلو نو خود وو بیا کې چم ډیر خطرناک کیچ سین وو صدقې روسو سرفراز او یونس خان خو پارتنرشپ وکړو د بدقسمت نه د 50 رنزو کولو په دغه کوشش کې سرفراز په یو کم 50 رنزونو باندې رن اوټ شو هغه داسې هغه وخت کې مونږ ټی وی ته ناس کوو لګي د غرنز نه
وکړو
نو دویم کلاړي چې اوټ شو دونه وی رنزونو د غیر رستو بیا یونس خان او مزبا ولک پارتنرشپ هم د ډیر شو رنزونو پورې او چلی د سل وخت پورې او په یو سل دوه دیش باندې چې کړه د پاکستان سکور یونس خان اوټ شو یونس خان چې کوم دی هغه نن په میچ کې و ډیر رنزونه کړی دي نه په تیرو سلورو میچونو پاس نن لگ سکور کړی دی د غیر رستو مزبا ولک او سیب مقصود راوته مزبا ولک اوس هم ولاړ دی سیب مقصود اته رنزونه کړی دی عمر اکمل هم په دالو رنزونه باندې اوټ شوی دی په کریز باندې دا وخت مزبا ولک او شاهد افریدی ولاړ دی خو باران د وجنه لوبا ودرېدل دی د جنوبي افریقا له خوانه چې کم خبر بالینګ کړی دی نو ایبټ دوه وکټ یې اغستې دي ډی ویلیر یې وکټ اغستې دی مونیکل یې وکټ اغستې دی ډیل سٹین چې کم دغه خو بالر دی غیر د 200 پورې وکټ نه دی اغستې خو په شپږ ورونو کې ولس رنزونه کړی دی نو میچ خو تر دې دمه پاکستان خروان کړی دی
د شروعاتي خدي او کچری میچ مخکې لاړلو نو کې دی شي چې نورم درنځو
ورونه پاتې دی او د اخیری ورونو کې رنز کیږي که سو مس وکټ
کم دی دا پاور پلی هم روانه ده د دویم بیټینګ پاور پلی هم روانه ده بیټینګ
پاور پلی روانه ده شاید افریدی ولر له دغه وروسته به د پاکستان په کلاړیانو کې وهاب ریاض راوزی او هغه هم ښه هیټینګ کوي خو کچره باران ودری دوه دغه میچ سرته ورسید
ډیره مهرباني شهاب زاده تاسو موږ ته میچ حال راکول
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري
وائس آف امریکا ڈیوا راجو دگران اردن کو تاس ڈیوا راجو سہارانے در سات اخبار تا وگے اس تاسو پمرا گرزو عراق تا چر تا چار واقعی وائی چې د داعش تندرا وډلې وسلوالو د 3000 کلونو نه زیات زوړ خار نمرود باقیات رنگړي د دریای دجله په غاړه دا خار 1250 قبل مسیح کې آباد شوی وو تقریبا 1400 کال وروسته دا د اشوریا په سلطنت دغه سرخار جوړ شوی وو د دغه زوړ تاریخي خار په باقیاتو ورانولو باندې ملګرو ملتونو لخوا هم اندېښنې څرګندې شوې دي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د دې غندنه کړې ده تفصیل ورو د بختور شاه په دې راپور کې
پګر د نړۍ کې د آثار قدیمه ماهرینو او فعالینو د خپل سر اسلامي ریاست ته وسلوالو لخوا په عراق کې د نمرود خار یا مدینه نمرود پورانولو سخت خبرګون خودلې او د ملګرو ملتونو د ثقافت، ساينس او کلتور څانګې یا یونسکو دا یو جنگی جرم بللی دی. د عراق د سیلګری او آثار قدیمه وزارت ویلی د اسلامي ریاست وسلوالو دغلته د نمرود خار نایاب مجسمه او قیمتي نوادرات په درنو گاډو ریز مریز کړی دی. د نمرود په نامه خار په 14مه صدی قبل مسیح کې د اشوري یا اسیرین بادشاهی پایتخت تیر شوی دی او په ګرد نړۍ کې د غزه د آثار قدیمه یو زړه او مهمه خزانه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ساينس، ثقافت او د کلتور د تحفظ څانګې یا یونسکو مشرې ایرینا بوکووا ویلی دی د نمرود خار دورانولو په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې کار په خلاف به چپ نه پاتې کیږي. د تاریخ ماهرینو د نمرود خار ورانول د اشوري آثارو د عراق او د ټول انسانیت پر ضد یو لوی جرم بللی دی. تیر هفته هم د خودسره اسلامي ریاست وسلوالو د عراق په موسل خار کې د اشوري یا اسیرین زمانې نایابه مجسمه ماتې کړې وې چې په ضد یې په ګرد نړۍ کې د آثار قدیمه ماهرینو او تاریخ دانانو سخت برګون ښودلی و. د آثار قدیمه ماهرینو په عراق کې د مدینه نمرود یا نمرود خار ورانول په کال 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د گوتم بودھ د مجسمې ورانولو په ډول یو ناوړه ګام بللې او دا د ثقافت او کلتور خزانو د ختمولو یو هڅه بللې ده. د خودسره اسلامي ریاست وسلوالو د عراق دویم لوی خار موسل په کال 2014 کې قبضه کړې. په دغه خار او خوشا سیمو کې د عراق د 12000 تاریخي آثارونه 1300 موجود دي او دغه ډله د اسلام نه وړاندې ټول آثار د خپل مذهب، تاریخ او تندرو و فکر په ضد بلی. خو څېړونکي وایي د آثار قدیمه ورانول هیڅ مذهبي یا اخلاقي جواز نه لري. نمرود خار د اشوري بادشاهت پایتخت و چې د 900 قبل مسیح نه تر 612 قبل مسیح پورې په حکومت کې وو. د هغه وخت بادشاه اشور ناصرپال دویم د نمرود خار د اشوري یا اسیریا پایتخت جوړ کړی و. نمرود خار یا مدینه نمرود ته به د اشوري بادشاهي په زمانه کې کالهو ویل کېدو چې د عراق دویم لوی خار موسل نه 14 میله د سویل په لور د ټیګریس دریاب په غاړه پروت دی، چرته چې د 3000 کاله قبل مسیح د زمانه نایابه مجسمه او نوادرات پراته وو. خو د خودسره اسلامي ریاست تندره و وسلوالو اعلان کړی د اسلام نه وړاندې تیر شوي ټول آثار به ورانوي او وایي دغه دوی مذهب ته نقصان رسوي او وایي د اسلام نه وړاندې به خلکو د خدای په ځای د دغه بوتانو عبادت کوو. ولې مذهبي عالمان او د تاریخ ماهرین وایي آثار قدیمه یا د لرغوني آثار د انسانیت د تهذیب په اړه د معلوماتو خزانې دي او د مذهب، ثقافت یا سیاست په بانه د دې ورانول یو ناوړه ګام دی.
غواړی چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واورئ نو زموږ د ویب پاڼې پته سپ دې ډول ده www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
وایس آف امریکا ڈیور اجی دگران اردن کو د ہند مہاراشٹر ایالت کی په دغه خې په خرسون او د دې په کاروبار باندې بندیز لګولې شوې ده. هندو عقیده سره تعلق لرونکو خلکو د دې هر کله کړې ده خو کاروباریانو د دې غندنه کړې ده چې زیاتره مسلمانان دي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په راپور کې کریم افضل نه
په کسابخانو او د غوخې په خرس د بندیز تیر زیارت پر ورځ عملی شوې او د دې په مد کې د هند په مہاراشٹر ریاست کې ټولو کسابخانو د خپل کاروبارونو شټرې بندې کړې. په ګرد ریاست کې د غوخې جوړې ترکارۍ او خوراکونه په خیدل بند شوي او د هند مشهور فلمی صنعتي خار کې هم دا بندیز لاګو شوی. دغه بندیز په مہاراشٹر ریاست کې د واکمنه ګوند بھارتیا جنتا پارٹی په تیرو ټاکنو کې د بریالیتوب وروسته هغه شل کاله زوړ قانون عملی شوی کم چې په هغه وخت معرفي شوی وو خو پر ځای شوی نو. دغه قانون تر مخه د غوخې په خرڅ او په ساتلو پابندي وي. د قانون ماتولو په شکل کې به د یوې درنې جرمانې او تر 50 کالو پورې د بند سزا ورکول شي. که هر څه د غوا تقدس په هندو مذهب کې اول نه موجود دی خو د نوې قانون تر مخه به سنډا، غوای او د سخی په حلالولو هم پابندي وي. د ممبئی ښار د غوخې کاروباریانو د اسوسییشن صدر محمد علی قریشی وایي چې په غوخې باندې بندیز سره به د خلکو نه د هغوی د معاش ذریعه شو کولی شي او زرګونو په شمیرې کې کسابان، د غوخې کاروباریان، مزدوران او نور د دې پیشې سره خلک اغیزمن شي.
دو لوگ یہ بزنس کرتے تھے،
دی وای چې د کوم خلکو نه دغه کاروبار اغستای شوی، نو دا هغه خلک دي چې د ټولنې ډیر کمزوري او بې تعلیمه طبقه سره تابع لري. نو په داسې حال دوی سنور کاروبار یا نوکری هم نشي کولای. نو موړی زیاته کړه چې دا ډیر فوري فیصله ده او د دې سره به اوس ډیر خلک بے روزګار شي. په هند کې په ځای توګه په وخت بندیز یوازې په غیر هندو خلکو باندې پر ځای دی، خو اوس په نږدو کې هند په ګردې نړۍ کې د وخت په بهر هیوادونو کې د خرڅولو دویم لوی هیواد ګرځول شوی چې زیاتره د سنډا وخه بهر هیوادونو ته لیږي. د واکمنه ګوند سره تابع لرونکي زیاتره ډلې د وخه بهر هیوادونو ته د لیږلو کاروبار نه خوښوي. د دوی اندېښنو تر مخه د سنډا او د غوی د حلالولو پشا غواګانې هم په پټه حلالېږي. د وشوا هندو پریشاد سخت دریزه ډلې جنرل سیکرټری وینکتیش ابیدی وای چې دی با په ګرد هند کې د وخه په کاروبار باندې د بندیز غوښتنه کوي. همدارنګه بندیزونه د هند په دوو نورو ریاستونو کې هم پر ځای دي، گجرات او مدیا پردیش، کوم چې دواړه د بھارتیا جنتا پارٹی د واک اختیار لاندې دي. دی وای
بہت بڑی بگ ٹریڈ ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں اس کا اثر تو ہوگا لیکن کچھ کاسٹ تو دینا پڑتا ہے.
دی وای چې خدا منم چې د واک ډیر لوی سند دی، خو سو قربانی خو باور کول شي. د واک وای حلالول او د هغه کاروبار کول د هندو مذہب پر ضد دی. په هند کې زیاتره د واک کاروبار سره مسلمانان تړلی دي او په دې بندیز لګولو سره به د هندو او مسلمانانو ډلو ترمنځ سیاسي تقسیم را مخې ته شي. د هند په دیونار سیمه کې د ټولو لویا کسبخانه ده. د دې صدر محمد شیخ وای چې د غوښې ټرکونه او درولو پیښې اوس ډېرې زیاتې شوې دي. دی وای چې مونږ چې کله د دوی نه تپوس کوو چې تاسو ته څه تکلیف دی، مونږ خو د قانون او قاعدې لاندې دغه کار کوو. نو دوی په ځواب کې وایي مونږ به تاسو داسې کولو ته نه پرېږدو. سیاسي څېړونکي وایي چې په وخت باندې سره به د بھارتیا جنتا پارٹی ناقیدونو ته نور هم جواز میلاو شي چې ګینی بی جے پی د هند قومیت ایجنډا مخ په وړاندې بوزي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجه شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس اف امریکا ډیو راجو. د ګران اوریدونکو د ډیو راجو سهارنۍ در سره خبرونه په پای کې درته وړاندې کوو. یو ځل بیا د کرکټ تازه حال چې دا وخت د باران لوجې میچ ودرېدلې دی، خو تر دې دمه 30 اورونه شوې دي. د پاکستان 15 وکټې لویدلې دي، د 15 وکټو نقصان شوی دی او 115 رنزونو باندې پاکستان ولاړ دی. دغه میچ شروعات ساوت افریقا د ټاس ګټلو سره کړی وو او پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. پاکستان چې کوم نوی لوبغاړی رامنځته کړی وو سرفراز، هغه شروعات ډېر ښه وکړل او یو کم 50 رنز باندې رن آؤټ شو. ګران اوریدونکو دغه میچ چې یو ځل بیا به حالیږي او ماخام پرې به د دې نتیجه خامخا راغلی وي. د ډیو راجو ماخامې خبرونو کې به د دې میچ د نتیجې نه تاسو خامخا خبرو. د وروستو به تاسو هم په دې څپو د سهار نه هونه تر مازدیګر شپږو بجو پورې د مشال راجو خبرونې اورئ او د ماخام شپږو نه تر شپې 12 بجې پورې به یو ځل بیا د ډیو راجو خبرونې تاسو په وړاندې راځي. ګرانو اوریدونکو نن ورځې خبرونو کې موږ سره مرستې کولې همکاران وو ارباب محمود علي، محفوظ جلیل، وکیل خان. دا وخت موږ سره تکنیکي رقم مرستې کوي پروډوسر دی شهبزاده او انجینیر زهرا. دوی نه یو جهان مننه زړه دې وخت قربا زید خټک. د یو خیر ورځ پته متاسونه اجازه غواړم. تعالی پامان.